30 دقیقه امروی اسمت ساروان باشید.
ډیر زیات مننه. په همدې موضوع په دې خبرونه کې راپور هم لرو، دا راپور هم واوري، نور راپورونه هم لرو. په یو بل کې به واوري چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې سبا به کابل د څلور اړخیزې غونډې کوربه وي. تر هر څه وړاندې توجه وکړئ د دې ساعت خبرونو ته چې اسدالله لودی وړاندې کوي.
په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی، کابل به سبا د سولې د پروسې د څرنګوالي په اړه د څلور اړخیزې غونډې کوربوي. په ننګرهار کې د افغان او بهرنیو ځواکونو په هوایي حملو کې لسګونه وسلوال مخالفین وژل شوي، او ایران او اروپایي اتحادیه موافقه وکړه چې تهران د جولای د میاشتې د هوکړې پر اساس پر خپلو ژمنو عمل کړی دی. د خبرونو تفصیل، ټاکل شوی چې سبا دوشنبه په کابل کې د افغانستان د سولې په هدف څلور اړخیزه غونډه جوړ شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان احمد شکیب مستغنی ازادي رادیو ته ویل چې د افغانستان، پاکستان، چین او د امریکا د متحده ایالاتونو چارواکي د لارې پر داسې نقشې کار کوي چې له طالبانو سره د سولې د خبرو چوکاټ مشخص کړي. د دې څلور اړخیزې غونډې لمړنۍ ناسته د تیرې دوشنبه په ورځ په اسلام آباد کې جوړه شوه، او ګډون کوونکو یې د افغان حکومت او استوالو طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو پر ژر پیل کې دوه ټینګار کړی وو. د دې موضوع په هکله نور جزئیات وروسته په خبرونه کې اوریدلی شئ. په ننګرهار کې چارواکي وایي چې پرون په دغه ولایت کې په هوایي بریدونو کې 200 تنه استوال مخالفین وژل شوی دي. د ننګرهار ولایت ویان عطاوله خوګیانی ازادي رادیو ته ویل چې کورنۍ او بهرنۍ هوایي ځواکونو د شنبه په ورځ د هسکې مینې ولسوالۍ د شابي تنګي په سیمه کې د دولت پر وسلوالو مخالفینو بمباري وکړه. خوګیانی وایي لمړی بمباري غرمه محل شوه چې له عمله د داعش شل وسلوال وژل شوی، او د مولوي عباس په نامه د دوی یو مسؤل هم جوبل شوی دی. نو موري وایي دویم هوایي برید د مازیګر پر 15 بجو شوی چې له عمله 22 تنه داعشیان وژل شوی دي. د ویلو د چې په دې ورستیو کې د افغانستان او د افغان او بهرنیو ځواکونو لخوا د داعش وسلوالو ډلو پر ضد هوایي بریدونه زیات شوي دي. بل ورته په هلمند کې چارواکي وایي افغان امنیتي ځواکونو د دې ولایت په نهر سراج ولسوالۍ کې 15 وسلوال طالبان وژلي دي. په نهر سراج ولسوالۍ کې له تیرو څو ورځو راهیسې جګړه روانه ده. په هلمند کې د میوان قلي اردو مسؤلان وایي چې په هغو عملیاتو کې چې د ناټو د غوڅ ملاتړ د ماموریت په هوایي ملاتړ سره پر مخ ځي، د دولت 15 وسلوال مخالفان وژل شوي او ګڼ شمیر نور ټپیان دي. په دې جګړه کې چې د تیر اونۍ د پنځشنبه ورځ راهیسې دوام لري، شاوخوا لس افغان سرتیري هم وژل شوي او شاوخوا لس نور ټپیان دي. له دې وړاندې طالبانو ویلي چې د هلمند په جګړه کې د بهرنیانو ښکېلتیا د سولې د هڅو د مخنیوي په معنا ده. دا هم د سیمې او نړیوالو خبرونه. ایران او اروپای اتحادیه موافقه وکړه چې تهران د جولای د میاشتې د هوکړې پر اساس پر خپلو ژمنو عمل کړی دی. د ایران د بهرنۍ چارو وزیر محمد جواد ظریف او د اروپای اتحادیه د بهرنۍ پالیسي مشر فدریکا موګرنی دا موافقه تیر ماښام په ویانا کې اعلان کړه. دواړو په یو ګډ اعلامیه کې وویل دا بریا په زغر د خی چې په سیاسي اراده، استقامت او د څو اړخیزو ډیپلوماسۍ لپاره موږ ډېر ستونزمنې مسالې حل کولای شو، او داسې سیاسي حل لارې موندلای شو چې په اغیزمن ډول عملی کېدلی شي. دا اعلان د ایران خلاف د نړیوالو بندیزونو لري کېدل چټکوي. په همدې حال کې اروپایي شورا په یو اعلامیه کې وویل چې د اټومي پروګرام په ارتباط د ایران خلاف اقتصادي او مالی بندیزونه لري کړی دي. په واشنگتن کې د امریکا ولسمشر باراک اوباما یو حکم صادر کړ چې د ایران مرکزی بانک ته د پیسو د انتقال په اړه پر غیر امریکایي بانکونو د امریکا بندیزونه پای ته رسوي. د سپینې ماڼۍ یو چارواکي وویل ایران به د شاوخوا 500 میلیارد ډالر په ارزښت خپل هغه شتمنۍ ترلاسه کولای شي چې د امریکا متحده ایالاتونو کنګل کړي وي. د ایران په اړه یو بل خبر کې اوري چې د ایران فارس نیمه دولتي خبری اژانس په راپور کې ویلي چې دغه هیواد د واشنگتن پوسټ د یو خبريال په ګډون څلور ایرانی الاصل امریکایان خوشی کړی دي. د راپور په اساس درې تنه چې دوګونی تابعیت درلود د بندیانو د تبادلې په چوکاټ کې خوشی شوې دي. جیسون رضایان د واشنگتن پوسټ خبريال و چې تیر کال د جاسوسۍ په تور ونیول شو، خو واشنگتن پوسټ پر خپل خبريال لګول شوی تورونه څو ځله رد کړی دي. په عین وخت کې ایرنا خبری اژانس د تهران د لوی څارندوال عباس جعفری په حواله راپور ورکړی چې امریکا شاوخوا وو ایرانی بندیان خوشی کړی دي. د بشری حقوقو د څار یو کمیسون وایي چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش شخص دریز وسلوالو د سوریې په ختیځ کې لسګونه کسان وژلې دي. دغه کمیسون زیاتوي چې دغه کسان تیره ورځ د سوریې د حکومت تر کنټرول لاندې سیمه دیرالزور کې وژل شوي دي. دغه کمیسون چې مرکز په بریتانیا کې دی وایي د داعش لخوا په وژل شوو کسانو کې د حکومت پلویان او د هغوی د کورنۍ غړي شامل دي. د داعش وسلوال په دیرالزور ښار کې ډېرې سیمې تر واک لاندې لري. حکومت په دې ښار کې یوازې پر نظامی هوایی ډګر ولکه لري. او وروسته خبر دا چې اروپایي اتحادیه په ترکیه کې د اکاډمیکو شخصیتونو نیول کېدل غندلي او دا کار یې د اندېښنې وړ بللی دی. د اروپایي اتحادیه یو ویان وویل چې دغه کسان اوس په بند کې نه دي، خو د نیول کېدو لپاره یې هڅه کېږي. د پوهنتون د استادانو په شمول لسګونه اکاډمیک شخصیتونه چې ویل کېږي د ترکیې په جنوب ختیځ کې د کورد وسلوالو پر ضد د دې هېواد د پوځي عملیاتو غندنه کړې نیول شوي دي. د خپرو شوو راپورونو په اساس دغه اکاډمیک شخصیتونه مخکې تر دې چې بیرته خوش شي یوه ورځ له پولیسو سره په توقیف کې وو. دا د افغانستان سیمې او نړۍ وروستۍ خبرونه.
ساعت 8:05 دی. تاسو آزادي رادیو اورید. آزادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لاري هم اورید. شي آزادي رادیو دات کام یا آزادي رادیو دات اورګ.
که شوید چې همغږی فلور اخیز گروپ دوهمه ناسته نشم به طور کابل کی دایر شد.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان شکیب مستغنی دی چې په کابل کې د څلور اخیز غونډې په اړه توضیحات ترکوي. د حج او اوقاف وزارت له افراطیت سره د مبارزې لپاره بحث ته دینی عالمان رایوځای کړي.
علما کولی شي چې د افراطګرایی یا د ترهګرۍ په مقابل کې علمي دلایل خلق ته وړاندې کړي.
د شفافیت د څار اداره وایي د ولسی جرګې د غړیو په شمول یو شمېر چارواکو او وسلوالو طالبانو د قانونو لوټ ته زور ورکړی دی. د انتخاباتو د خپلواک کمیسون رئیس وایي سبا د ولسی جرګې او ولسوالي شوراګانو د انتخاباتو نیټه اعلانوي. هند بلاخره د واګې بندر له لارې د افغانستان د میوو واردولو ته اجازه ورکړه.
هندو حکومت دا کارو کو دې سکارو کو کار کې دې ځات نو وخت دې او د فصل تقریبا درېم شوې دي او مې شپې پاتې ده.
د دې او ځینو نورو موضوعاتو ترڅنګ د افغانستان مسایلو ته په څو بهرنیو ورځپاڼو کې کتنه کوو. ټاکل شوی دی چې سبا په کابل کې د افغانستان د سولې په هدف څلور اړخیز غونډه جوړه شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند احمد شکیب مستغنی آزادي رادیو ته وویل چې د افغانستان، پاکستان، چین او د امریکا د متحده ایالاتونو چارواکي د لاري پر داسې نقشې خبرې کوي چې له طالبانو سره د سولې د خبرو چوکاټ مشخص کړي. د وی د همژغې د څلور اړخیز ګروپ دوهمه غونډه به د افغانستان د اسلامي جمهوریت په کوربتوب د دوشنبه په ورځ یعنی سبا په کابل کې دایره شي. د دې موضوع تفصیل صادق رښتینی وړاندې کوي.
ټاکل شوی چې سبا دوشنبه کابل د سولې د خبرو د څلور اړخیز غونډې کوربه وي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان احمد شکیب مستغنی د شنبه په ماښام ازادي رادیو ته وویل چې د افغانستان، پاکستان، چین او د امریکا د متحده ایالاتو چارواکي پر هغه لار نقشه خبرې کوي چې د طالبانو سره د سولې د خبرو چوکاټ مشخص کوي.
ټاکل شوی چې همغږی فلور اخیز گروپ دوهمه ناسته ساتونکي دوشنبه په ورځ یعنی د سوان میلادي کال د جنوري په 13مه باندې د افغانستان اسلامي جمهوریت په کوربتوب کابل کې دایر شي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت معین حکمت خلیل کرزی او د هغه پاکستاني سیالي زاز احمد چودري د افغانستان لپاره د چین خاص استازي او د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا خاص استازي ریچارډ اولسن په دغه ناسته کې ګډون کوي. د دغه څلور اړخیز غونډې لومړی ناسته د تیر دوشنبه په ورځ په اسلام آباد کې جوړه شوې وه او ګډون کوونکو د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو پر ژر پیل کېدو ټینګار وکړ. د دې غونډې په خبره سوي پریکړه لیک راغلی و چې د سولې د خبرو په برخه کې د افغانستان مزکني بشپړتیا او ملي حاکمیت په نظر کې نیول کېږي. دا چې د لار نقشې تر جوړېدو وروسته د کومې ډلې سره خبرې کیږي؟ ښاغلی مستغنی په جواب کې وایي
جمهوري اسلامي افغانستان بها روی این تاکید داشته که
د افغانستان حکومت تل ټینګار کړی چې هر ډله چې غواړي د خبرو میز ته راسي نو د دوی پر مخ همیشه دروازې خلاصې دي. په اسلام آباد کې د سولې د خبرو په لومړۍ غونډه کې په بهرنیو اړیکو کې د پاکستان د لومړي وزیر سلاکار سرتاج عزیز مخکې تر مخکې د شرطونو وړاندې کول ګټور نه وبللي.
ازادي راډیو له وروستیو مهمو پیښو ځان خبر کړئ.
د افغانستان د حج او اوقافو وزیر ویل افراطیت سره د مبارزې په هدف د یوې نوې ستراتیژۍ جوړولو ته اړتیا ده. د حج او اوقافو وزیر پرون د دیني او علماو د درې ورځنۍ غونډې په پیل کې وویل له فکري پلوه باید خلک له افراطیت څخه کرکه پیدا کړي. دینی عالمان بیا ورته غونډه د افراطیت او سخت دریځۍ لپاره ګټوره بولي. په دې اړه د یوسف خان زادران راپور واوري.
په داسې حال کې چې ورځ تر بلې په هیواد کې افراطیت او تاوتریخوالی د خلکو ژوند ګواښي، د حج او اوقافو وزارت او دینی عالمان له دې پدیدې سره په فکري مبارزه ټینګار کوي. د افغانستان د حج او اوقافو وزارت چارواکي چې د افراطیت سره په دینی لارو د مبارزې لپاره یې د افغان علماو لپاره څېړنیز سیمینار جوړ کړی وایي چې د سخت دریځۍ د بېلابېلو اړخونو مطالعه کولی شي د حل لارې پیدا کړي. د حج او اوقافو وزیر فیض محمد عثماني د شنبې په ورځ دې سیمینار ته وویل چې د افراطیت سره د مبارزې نوې لارې لټول د وخت اړتیا ده او دوی به په دې برخه کې کار وکړي.
در افغانستان هنوز جای تلاش های جدی
و افغانستان کې تر اوسه د افراطی ډلو سره د مبارزې لپاره د اخیزمنو او پوهنیزو لارو ځای خالی بریښي. دا موضوع موږ دې ته هڅوي چې په دې طریقه له سره جدي فکر وسی او یو تازه علمی او پوهنیزه ستراتیژي تیار سي.
نوموړی وایي چې په درې ورځنی دغه سیمینار کې به د افراطیت بیلابیل اړخونه وڅېړل شي او روښانه بشي چې دا غي سره د مبارزې کومې لړمحاله او کومې اوږد مهاله طریقې ګټورې تمامیدای شي. دینی عالمان وایي چې په دغه سیمینار کې به د بیلابېلو اسلامي هیوادونو آثار مطالعه او د ممبرونو له لارې به بیا منځلاریتوب تر ولسونو ورسوي. افغان دینی عالمان داسې وخت یوه نوې رسالت اخیستو لپاره په کابل کې راغونډ شوي چې ډېر کله خپل دوی هم د سخت دریځۍ ښکار شوي دي. د جمهور رئیس یو سلاکار محمد محیق وایي دا چې په هیواد کې روان جنګ د دینی عالمانو تر څنګ هر څه اغېزمن کړي، اهداف یې بدل دي.
بحث درباره جنګ است که به نام جهاد
بحث دغه جنګ پاړه دی د جهاد په نوم کېږي. هغه جنگ چې پردي قوتونه یې تر شا دي، هغه جنگ چې زموږ د کورونو او ځمکو ویجاړولو لپاره دی، دا جنگ زموږ د دین د بدنامولو لپاره دی او دا جنگ د خاصو ګټو او قدرت لپاره دی.
بل خو دینی عالمان له دې سره چې په هیواد کې روان تاوتریخوالی غندي وایي چې که خلک دینی او علمي دلایلو ته غوږ ونیسي، دا کار کولی شي په هیواد کې له افراطیت سره کرکه زیاته کړي. یو دینی عالم ایاز نیازی:
علما کولی شي چې د افراطګرایی یا د ترهګرۍ په مقابل کې علمي دلایل خلق ته وړاندې کړي او خلق پوي کې او حتی د دروازه خلاصه شي. زه طرفدار د دې یم چې هر شی د ډیالوګ نه او د گفتگو نه د تفاهم نه هر مشکل حل کیږي.
ځینې نور عالمان وایي چې په هیواد او نور اسلامي نړۍ کې جنگونو او بیا غته د دین سره مشابهت ورکولو نړۍ ته یو بد تصویر ورکړی او باید له افغانستان نه د باندې د نور نړۍ عالمان هم په دې اړه غږ پورته کړي. دوی وایي چې اوږدو جګړو د مسلمانانو په تیره بیا د افغانانو فکري، اعتقادي، اقتصادي، سیاسي، فرهنګي او ګڼې نورې برخې اغېزمن کړي چې باید ټولې دا ستونزې په خبرو او قانع کوونکو دلایلو حل شي، نه د جنگ او تاوتریخوالي له لارې.
د افغانستان د شفافیت د څار بنسټ د قانونو په برخه کې د نړیوالې ټولنې په ځانګړي ډول د امریکا د متحده ایالاتونو د مرستو پر ځای کېدو اندېښنه څرګنده کړې ده. د دې بنسټ مسؤلانو پرون خبریالانو ته وویل چې په غیر قانوني ډول د غیر مسؤولو کسانو او زورواکو له لورې د یو شمېر قانونو کیندلو افغانستان ته ډېر زیانونه اړولي دي. همدا موضوع نن له 8 بجو تر 9 نیمو بجو پورې د ازادي راډیو د مایکروفون ستاسو خبرونې موضوع هم ده. هله لرو چې له 8 نیمو تر 9 نیمو بجو پورې به په دې موضوع خپل نظر له نور اوریدونکو سره د ټلیفون له لارې څرګند کړي. د ټلیفون شمیرې به هم درته همغه وخت اعلان کړو. خو اوس په دې اړه راپور لرو. په دا راپور ناجی ساپی چمتو کړي.
کمزوري حکومت ولی د دقیقو پروګرامونو نشتون په قوانینو او د قانونو په مقرراتو کې ستونزې د لازمو ظرفیتونو نه موجودیت له هغو مواردو شمیرل کیږي چې د شفافیت د سار ادارې د قانونو په سکتور کې د ډیرو پیسو د ضایع کیدو لامل ګڼي. د دې ادارې اجرایوي رئیس سید اکرام افزری د شنبه په ورځ د یوې خبري ناستې پر مهال ویل د قانونو په سکتور کې له ډیرو لګښتونو سره سره بیا هم حکومت نه دی توانیدلی چې ګټورې نتیجې ترلاسه کړي. خغلی افضلی وویل چې په تیرو 13 کلونو کې د قانونو په برخه کې له افغان حکومت سره د امریکا متحده ایالاتو اقداماتو نتیجه نه ده ورکړې، ځکه چې د ډیرو قراردادونو تړونونه له لوړپوړو حکومتي چارواکو سره شوي او دا په قانونو کې ناوړې استفادې ته زمینه برابره کړې ده.
د قانونو سکتور د 13 کلونو په پرتله په ناوړه وضعیت کې دی. دا واقعا د اندېښنې وړ ده. دې ته اړتیا ده چې امریکا متحده ایالات او نړیواله ټولنه باید د مرستو لګښتونو په ځانګړي ډول د قانونو په سکتور کې ډیره پاملرنه وکړي.
خغلی افضلی وویل چې د ملي شورا تقریبا 50 غړي دا مهال له قانونو څخه ناوړه استفاده کوي، خو نوموړي د یو شمېر قانوني ستونزو له وجې د دوی نومونه ونخیستل. د افغانستان د شفافیت د سار بنسټ هم درنګه وایي چې دا مهال له قانونو څخه تر ډیره غیر قانوني کیندنې د غیر مسؤولو وسلوالو لخوا کیږي چې دا کار د ډیرو سیمو امنیت ته ګواښ متوجه کړی. د افغانستان د بیا رغونې په برخه کې د امریکا د سر مفتش ادارې سیګار د افغانستان د قانون وزارت د ظرفیت لوړولو په پروژو کې د پراخ فساد د موجودیت خبره کوي. د سیګار په راپور کې ویل شوي چې د افغانستان د قانونو په منابعو کې د ناسم مدیریت له امله اوس مهال د افغانستان د قانونو د عوایدو یوه برخه طالبان اخلي. په راپور کې راغلي چې د قانون وزارت د ظرفیت لوړولو په پروژو باندې چې د امریکا متحده ایالاتو لخوا لګښت ورکول کېده لږ تر لږه 500 میلیون ډالر لګښت شوی چې پر دغه لګښت ظرفیت جوړونه نه ده شوې او ډېرې پیسې هم حیف ومل شوې دي. وموختل چې په دې اړه د افغانستان د قانونو او پټرولیم وزارت نظر هم ولرو، خو له پرلپسې اړیکو نیولو وروسته هم ونه توانیدو.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت په خپله وکړئ.
د افغانستان د سوداګرۍ خونوي هندستان ته د پاکستان د لاري د افغانستان د منو د صادراتو په اړه د افغانستان او هند ترمنز ستونزه هواره شوې او ډیر ژر به دغه هیواد د زرګونو ټنو منو صادرات پیل شي. د افغانستان د سوداګرۍ خونې مرسیال خانجان علي کوزي سره د اصلي رادیو خبريال صادق رښتینی مرکه کړي او په سر کې دا پوښتنه ورڅخه کړي چې هندستان ولي او څه وخت د واګي بندر لاري خپل هیواد د منو د صادراتو مخنی ولې و.
تقریبا څلور میاشتې مخکې د هندوستان حکومت د واګای د بندر د لارې نه نه تنها تازه مڼې بلکې جلغوزي او چارمغز د افغانستان بندې کړي وو چې دې لارې نه بلکې په بندر عباس د لارې نه دا باید په بمبئی باندې تاسو راوړئ او هغه پیدا چکی وو چې کړي دا زموږ لپاره ډېر طاقت پرساو په دې خاطر باندې تقریبا ځکه چې موږ هندستان ته هیڅ نوه مڼې لانړې تقریبا یو څلو 7 میلیون ډالر زموږ باغدار او زموږ فکر تاوان وکړ. په دې سبا د ډېرو تلاشونو نه وروسته د غنن د هندستان وزارت تجارت یو لیټر را لېږل چې د واګې د بندر د لارې نه تاسو کولای شئ چې خپل مڼې بیرته صادر کړئ. موږ دا د استقبال و او د اخر اخلاص وکړ یو د هندو حکومت د کارو په دې ښکاریو په ګر کې ډیر ځات نه وخت لري او د تاسو نه تقریبا درې میاشتې شوې دي یو میاشتې پاتې ده. موږ کوشش وکړو چې یو میاشت په موده کې هم خپل منې د واګې د بندر د لارې نه ډیلی ته ورسو او دا زمونږ شکل دی میو او د منو حاصلات ټول نه شو دا اوس موږ په لوګره او په ګرځېږو میدان شار کې په جنونو څنګه باندې باندې د دې په باغونو کې چې هاته بد وختونه یو تعدادي حیوانات ته واچول پر او ډیر ځت لوی ګران د افغانستان خلکو ته ورسېد نو دا غلار چې خلاص شول د امیدوارې مسجد زمونږه باغدارانو عادي اقدام وکړي د غیوا نه خپاتې د تخت زمونږ د مڼو سیزن دی نور نه نه ساتل کیږي او نه به په هندستان کې د مڼو لپاره څوک سیزن لري.
تاسو ویل چې هندستان له تیرو څلورو میاشتو راهیسې اجازه نه ورکوله چې د افغانستان مڼې د واګه بندر له لارې یاد هیواد ته صادرې سي، ویلی سي چې په دغه موده کې د افغانستان د مڼو په صادراتو کې څومره کموالی راغلی وو؟
موږ یو کیلو تر اوسه پورې هندستان ته نه صادر کړی، په هیڅ صورت باندې موږ د کال درومه ته نه هندستان ته مڼه صادرولو سره کال یو کیلو نه صادر کړی، فقط پاکستان ته لیږو. او تاسو خبره اوسئ چې یو کیلو مڼه هندستان کې دوه نیم سوه کلدارې باندې خرڅېږي او موږ په دلته په دوه سوه افغانۍ باندې اووه کیلو خرڅوو، نو دا زموږ تجارانو ته ډېر لویه ضربه وه. او سږ کال متاسفانه په تاسف باید وویل شي زمونږ د تازه میوې تجار او زارۍ او باغدا ډېر نقص وکړ، ځکه چې په خربوزو وخت کې وو هلته په کندوز کې جنګ شو، زمونږ اکثره خربوزې د منځه لاړې، هغې ته اجازه ور نه کړل شوله، ټولې بندې شولې. د انګورو په وخت کې د ترکستان د تاجکستان انګور زمونږ د انګورو په مقابل کې یو پنځوس ډالره تر یو ټن مقابل کې ښکته رال، او هغوی زمونږ معافیت کړي په پېښور کې خصوصا په پاکستان کې. او همدارنګه د مڼو په ارتباط باندې دغه شانتي ستونزه پیدا شوله. انار موږ سږ کال صادروو، دا اوس هم انار دنیا لري هندوستان او نورو ملکونو ته، او انګور هم هغه شانتي لازم وو، لا نړ او خربوزې لا نړې. نو د مڼو دپاره دغه چې مشکل پیدا شو، او دا مشکل تقریبا زمونږ د مڼو سیزن د درې میاشتو په موده کې درې میاشتو کې دوه میاشتې تېرې شوې دي، یوه میاشت پاتې ده، یوه میاشت موږ څونه مڼې لیدلی.
د افغانستان د مڼو د صادراتو اندازه په کال کې څومره وي، او د هند تر څنګ نور کوم هیوادونو ته صادریږي؟
زیاترینه مڼه او تازه میوه په مجموع کې موږ پاکستان ته لیږو، او دویمه درجه هند ته لیږو، یو څه خلیج ته هم لیږو، یو څه او په مجموع کې مرکزي آسیا ته هم ځي. پنځه زره ټنه مڼه خالي فروش ته موږ هندوستان ته لیږلې وه، سږ کال هم یو کیلو نه لیږو.
د افغانستان د سوداګرۍ خونې مرسیال خان جان علي کوزای و چې ویلې هند اجازه ورکړې چې د افغانستان میوې په تیره بیا مڼې د بواګې د بندر له لارې واردېدای شي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو د راتلونکو انتخاباتو نیټه اعلانوي. د دغه کمیسیون رئیس د ولسي جرګې له استماعي غونډې وروسته ازادي راډیو ته وویل چې حکومت باید د دغو انتخاباتو امنیت او لګښت برابر کړي، خو اجرایی ریاست بیا وایي تر هغې چې د انتخاباتو نظام اصلاح نه شي د انتخاباتو لپاره د هر ډول نیټې اعلانول بې ارزښته کار دی. په دې اړه د ناجي صاحب راپور واوري.
د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو راتلونکو انتخاباتو ته د حکومت له چمتووالي وروسته وسمهال د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي چې د دوشنبه په ورځ به د دغو انتخاباتو دقیقه نیټه اعلان کړي. د دغه کمیسون رئیس احمد یوسف نورستانی د شنبه په ورځ ویل حکومت لیوالتیا لري چې د انتخاباتو خپلواک کمیسون اوسنی غړي د انتخابات مدیریت کړي. خغلی نورستانی د ولسی جرګې له استماعي غونډې وروسته د ازادي راډیو د یوې پوښتنې په ځواب کې ویل چې د قانون لمخې دوی حق لدی چې د انتخاباتو نیټه مشخصه کړي.
مونږ ویلي چې د دوشنبه پر ورځ د انتخاباتو مالوي شیلانه وو، او حکومت هم د دې پلوي دی چې انتخابات باید ترسره شي. ملت هم همدا غواړي چې انتخابات ترسره شي. د ملي شورا مجلسونو هم د انتخاباتو له خپلواک کمیسیون څخه دا غوښتنه کړې چې انتخابات هر څومره چې ژر وي باید ترسره شي.
نوموړي وویل چې د افغانستان حکومت مسؤل دی چې د انتخاباتو لګښت برابر او د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون په واک کې ورکړي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په دې ورسېو کې اعلان وکړ چې د افغانستان د ولسی جرګې او ولسوالیو د شوراګانو ټاکنې به د انتخاباتي سیستم تر اصلاح وروسته په 1995 کال کې ترسره شي. په عین حال کې د ولسی جرګې دویم مرستیال نذیر احمدی هم د شنبه په ورځ د رسنیو سره په خبرو کې ټینګار وکړ چې د ولسی جرګې دری پلاوی له ولسمشر سره د موافقه ته رسیدلې چې د غوروي کمیټه غیر قانوني ده او اصلاحاتو ته اړتیا لري. لبلې خو د اجرایی ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل ازادي راډیو ول تر هغه چې د انتخاباتو نظام اصلاح نشي د انتخاباتو لپاره د هر ډول نیټې لانول به ارزښت و نه لري.
تر هغه چې د انتخاباتو نظام په تمام معنا اصلاح شوی نه وي د انتخاباتو لپاره هر ډول نیټې لانول پر ځای او صحیح کار نه دی او ارزښت نه لري.
په همدې حال کې د انتخاباتي کمیسیونونو د غړي او د غوروي کمیټې ویلي چې د فرمان تر ردیدو وروسته دوی له قانوني خنډ سره مخامخ دي او د خپل کار د برخلیک په اړه د حکومت پریکړې ته په تمه دي.
ازادي د افغانستان د فواید عامې وزارت وایي چې د وریښمو د تاریخي لارې د جوړېدو په برخه کې یو شمېر پرمختګونه شوي دي. د فواید عامې وزیر ازادي راډیو ته وویل دوی د ریل د هغې پټلۍ په اړه څېړنه بشپړه کړې چې په افغانستان کې دننه د وریښمو لاره د وریښمو د لارې یوه برخه ده. په دې اړه د ابراهیم صافي راپور واورې.
د افغانستان د فوایدامي وزارت وایي چې د وریښمو د لارې د جوړېدو په برخه کې کارونه روان دي چې تر دې دمه یو شمېر پرمختګونه پکې شوي دي. د دغه وزارت مسؤلین وایي چې د دې پروژې 30% پټلۍ له افغانستان څخه تیریږي چې دوی یې په اړه څېړنې بشپړې کړې دي. دوی وایي سو میاشتې وروسته به د ترکمنستان لخوا د اوسپنې د پټلۍ کار بشپړ او له افغانستان سره به وصل شي. د فوایدامي وزیر انجینیر محمود بلیغ د شنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې د دغه پروژې د کار په اړه داسې ویل.
هغه جلسه چې شاوخوا دوه ورځې وړاندې موږ په کابل کې په همدې برخه کې د 15 غړو هیوادونو لخوا درلوده، بیا هم په دغه موضوع باندې خبرې وشوې او په دې باندې تاکید وشو چې دغه لار هغوی تعقیبوي.
د ښاغلي بلیغ په خبره ایران چې کومه ژمنه کړې وه، اوس په هغه هیواد کې د دغه لارې په لومړۍ او دوهمه برخه کار روان دی. په ورته وخت کې د افغانستان د سوداګرۍ وزارت وایاند مسافر قوقندي د وریښمو د لارې پر اهمیت له ازادي راډیو سره خبرې کړې دي.
درمن یم چې لومړی خو لنډه او یوه مسونه لار ده، او له دې لارې کولی شو په کم وخت، یعنی د 2500 کیلومتر لارې په اوږدو سره کولی شو د اروپایي هیوادونو بازارونو ته لار پیدا کړو.
که څه هم ویل کېږي چې د وریښمو د لارې په پروژې کې ښکېل هیوادونه د افغانستان له لارې د دې لارې د غزولو په اړه زیاته لیوالتیا نه ښیي، خو افغان حکومت دا پروژه نه یوازې هیواد ته بلکې د ټولې سیمې لپاره مهمه بولي. په ورته وخت کې د سوداګرۍ خونی مرستیال خانجان الکوزی وایي چې د وریښمو لار د ترانزیت او سوداګرۍ په برخه کې مهم ارزښت لري او افغان حکومت باید جوړېدو ته زمینه برابره کړي.
که چېرته د وریښمو لار چې د افغانستان د لارې نه راشي او نږدې ترین لار ده چې اروپا او اسلحي د افغانستان د لارې نه د خلیج سره او همدارنګه د تورې بحیرې سره او د تورې بحیرې د لارې نه یو ځای کېږي دا د اروپا سره، نو دا د افغانستان لپاره ډېره زیاته مفیده ده. زه امیدوار یم چې دې ته دولت خاصه پاملرنه وکړي او دا قراردادونه د کاغذ او د خبرو په څنګ کې پاتې نه شي بلکې عملي ګامونه واخیستل شي.
له دې وړاندې ولسمشر اشرف غني ویلي وو هڅه کوي چې افغانستان له ترانزیتي پلوه د جنوبي او منځنۍ اسیا ترمنځ په پله بدل کړي.
اوس په هم صالح محمد صالح درته وایي چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
له امریکا خبریدونکي واشنگتن اگزامینر خبرونه په افغانستان کې د امریکا د دفاع وزارت پر ځای سویو پیسو د تړنې په باب یو مقاله خبره کړې ده. د لیکنې په پیل کې راغلي د امریکا کانګرس د دغه هیواد د دفاع وزارت د هغو میلیونونو ډالرو په باب اندېښنه څرګنده کړې چې په افغانستان کې ځای سوي دي. دغه مسله اوس د مشرانو جرګې په قضایه کمیټه، حتی د مشرانو جرګې د پوځي خدماتو کمیټه کې مطرح شوې چې پر دې مسله بل اونۍ خپل لومړی غونډه راوبولي. د واشنگتن اگزامینر په مطلب کې راغلی د قضایه کمیټې رئیس چوک گراسلی د جمعې پر ورځ په افغانستان کې د بیا رغونې لپاره د امریکا پر مرستو د څار ادارې یا سیګار ته یو لیک ولیږه. په لیک کې د امریکا د دفاع وزارت اړوندې د کاروبار او ثبات د کاري ډلې په باب د رسمي بررسۍ غوښتنه شوې ده. سیګار ته په لیږل سوي لیک کې گراسلی لیکلي، زما په عقیده دفاع وزارت باید دقیق معلومات وړاندې کړي چې د کاروبار او ثبات کاري ډلې ته ټولې ورکړل سوې پیسې څنګه مصرف سوي دي. واشنگتن اگزامینر د لیک یوه بله برخه هم راخیستې چې پکښې د امریکا د مشرانو جرګې د قضایه کمیټې رئیس چوک گراسلی لیکلي، زه غواړم یقیني کړم چې دغه پیسې له قانون سره سمې لګول سوي دي. د امریکا د دفاع وزارت پر دې کاري ډلې تیر کال په افغانستان کې د تیلو یوه ټانک جوړولو لپاره د 23 میلیونو ډالرو لګولو له کبله انتقاد وسو، حال دا چې دغسې یو ټانک په پاکستان کې په 15 لک ډالره جوړېدای سي. په هغه څېړنه کې چې څو ورځې مخکې خبره سو راغلي د امریکا د دفاع وزارت اړوندې دغې کاري ډلې لږ تر لږه 450 میلیونه ډالره د هغو پروژو له درکه ضایع کړي چې له طبیعي منابعو څخه د افغانانو د ګټې اخیستنې لپاره اختصاص شوي وه. بریتانوي خبرونې میل آنلاین بیا د یوه افغان ترجمان پر ژوند لیکنه خبره کړې چې له بریتانوي پوځیانو سره د دندې پر مهال ټپي سوی هم و او اوس بریتانیا ته د تلو هیله لري. میل آنلاین لیکي چې فاضل جیلانی اته میاشتې د بریتانوي پوځیانو ترجمانی وکړه، خو کله چې بریتانوي پوځیان له افغانستانه ووتل دی پر میدان یوازې پرېښود. جیلانی اوس د فرانسې په کلی جنگل نومې سیمه کې چې د کډوالو او پناهغښتونکو کمپ کې دی شپې تیروي. د ورځپاڼې په حواله دی د طالبانو لخوا د جاسوس په نوم له تورن کیدلو وروسته مجبور سو له افغانستانه ووځي. جیلانی دوه کاله په اروپایي هیوادونو کې سفرونه کړي او هڅه یې کړې بریتانیا ته داخل سي او هلته د پناه غوښتنه وکړي. میل آنلاین خبرونه لیکي اوس جیلانی تش لاس دی. د فرانسې په هغه کم کې له سلګونو نورو پناه غوښتونکو سره یو ځای په یوه خیمه کې شپې سبا کوي. جیلانی چې په اصل کې د لوګر ولایت دی د 2012 میلادي کال په جنوري میاشت کې له برتانوي پوځیانو سره کار پیل کړی وو.
اوس ساعت 8:30 دی. د خبرونې په دوام کې میکروفون ستاسو خبرونه لرو. موضوع بیا هم درته اعلان کو، خو اوس لمړی د دې ساعت لاند خبرونه واوري چې اسدالله لودی نیوړاندې کوي.
ټاکل شوی چې سبا د شنبه په کابل کې د افغانستان د سولې په هدف څلور اړخیزه غونډه جوړه شي. په ننګرهار کې چارواکي وایي چې پرون په دغه ولایت کې په هوایي بریدونو کې 23 تنه وسلوال سختدریزه چې ټول د داعش غړي دي وژل شوې دي. په هلمند کې چارواکي وایي افغان امنیتي ځواکونو د دې ولایت په نهر سراج ولسوالۍ کې 15 وسلوال طالبان وژل دي. ایران او اروپایي اتحادیه موافقه وکړه چې تهران د جولای د میاشتې د هوکړې پر اساس پر خپلو ژمنو عمل کړی دی. د ایران فارس نیمه دولتي خبري اژانس په راپور کې ویلي چې دغه هواد واشنگتن پوسټ دی و خبريال په ګډون څلور ایرانی الاصل امریکایان خوشی کړی دي. د بشري حقوقو د څار یو کمیسون وایي چې د اسلامي دولت ډلې یادایش سختدریزو وسلوالو د سوریه په ختیځ کې لزګونه کسان وژل دي. او اروپایي اتحادیه په ترکیه کې د اکاډمیکو شخصیتونو نیول کېدل غندلي او دا کار د اندېښنې وړ بللې دی.
سرخط خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدین. خوش آمدید میگیم هر یکتون را به برنامه میکروفون شما که از حالا تا ساعت 9:30 به وقت افغانستان به میزبانی من جاوید نعیمی و اسمت ساروانا همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف ادامه خواهد یافت. دیدبان شفافیت افغانستان از هدر رفتن مساعدات‌های مالی جامعه جهانی به خصوص آمریکا در بخش معدن افغانستان ابراز نگرانی می‌کند. مسئولان این اداره دیروز در کابل گفتند که استخراج غیرقانونی برخی از معدن افغانستان و دستبرد زورمندان و گروه‌های مسلح غیرمسئول خسارات زیاد را به افغانستان وارد کرده است. گفته می‌شود که شماری از اعضای شورای ملی افغانستان در برخی از این استخراج غیر قانونی به نحو دخیل بودن یا دست دارند. آیا شما در منطقه ایتان چنین چیز را دیدین؟ آیا فکر میکنین که استخراج غیر قانونی توسط زورمندان اعضای شورای ملی و گروه های مسلح غیر مسئول صورت میگیرم؟ میتونین در این مورد نظرات خود را با ما شریک بسازین. شماره های ما در افغانستان 0799-203-540 و 0700-822-755. اگر سیمکارت افغان بی سیم دارین با شماره 818 هم برای ما بیان فرستاده میتونین در این برنامه.
بله محترم اوردونکو، زما سلامونه هم ومنئ. لکه څنګه چې زما همکار جاوید نعیمی درته وویل، د شفافیت د څار بنسټ ویلي دي چې په افغانستان کې قانونه په بدریغه ډول کیندل کیږي، البته د زور واکانو له لوري او د ولسي جرګې د ځینو غړو او دغه راست د دولت د وسلوالو مخالفانو له لوري، او هغه هم په غیر قانوني ډول، او طبعاً چې غیر قانوني ډول په غیر فني ډول هم، په غیر فني ډول طبعاً چې اکثره دغه منابع ضایع کیږي هم، خصوصا د قیمتي ډبرو. او دا په داسې حال کې ده چې همدا قانونه د ټول افغانستان او د افغانستان د ټولو خلکو ګډه ملي شتمنی ده، نه صرف د همدې نسل بلکې د راتلونکو نسلونو هم، او د افغانانو او د افغانستان یو ډېره لویه هیله هم همدغو قانونو ته ده چې د افغانستان تر ټولو لویه سرمایه ده، او دا په داسې حال کې ده چې دا ضایع کیږي. ستاسو په سیمو کې هم آیا داسې کسان شته چې په خپل سر قانون استخراجوي او لوټکوي؟ او تاسو تر څه حد پورې د دغو کسانو مخه نیولی شي. په دې اړه کولی شي چې ازادي راډیو ته په 0993 2534 او یا هم 0923255 ټلیفون وکړي، او یا هم که د افغان بي سیم سیم کارت لري په 813 شمیرې اس ام اس یا پیغام راوستوي. همدارس که انټرنیټ او سکایپ لري نو رادیو دات ازادي زموږ د سکایپ پته ده.
بله، یک شنونده داریم از طریق تلفن. بفرمایید صاحب، رادیو آزادی است. مهربانی کنین صاحب.
سلام علیکم.
و علیکم السلام، مهربانی کوی.
جناب سروان صاحب تاسو او مثلا مست همکار صاحب دای نه نیته او ټول اوردونکو ته سلام او احترامات وړاندې کوم.
سلام ته سه
سلام څخه وروسته واقعا چې دا غیر قانوني کیندنه کول هغه هواد منیسټر منی شې متاسفانه محدود خلک هغه استفاده اخلي. دا یو اندېښنې خبره ده. زمونږ حکومت نه دا هیله ده چې باید یو داسې حکمت او داسې تدابیر ونیسي چې داسې کارونه مخه باید ونیول شي. متاسفانه په دې کې چې څوک لاس لري څوک لاس نه لري هغه ټول ته واضحه ده چې په دې کې اکثر نامسؤول وسلو وال همدارنګه وسلوال طالبان او همدارنګه دغسې د پارلمان بعضې لوړ پوری چارواکي متاسفانه لاس لري. دا خلکو دغه غیر قانوني او دغه غیر مشروع لارې چارې باندې چې دا خلک دغه هېواد ملي مملو ته مشکل درته وي باید هغه مخه ونیول شي.
بله، تاسو خو فکر کوم چې له نورستان خبرې کوئ، همداسې ده؟
بله جناب،
تاسو اوریدونکو قاری محمد مدنی. بله، ما هم شک وکړو خو نو ملي ونه خستو ځکه چې مال اشتباه ونه کړم. مدنی صاحب، په نورستان کې هم ډیر قانون شته، خصوصا د قیمتي ډبرو لکه د بیروجو. آیا اوس هم په غیر قانوني ډول کیندنې روان دي؟ متاسفانه چې ټلیفون مو قطع شو. خیر، تاسو اس ام اس هم راستوي دي، اس ام اس لري دم دا نظر ولیکي. اوس په بل اوریدونکو ته نوبت ورکو.
بفرمایئ صاحب، رادیو آزاد است.
بله، السلام علیکم.
وعلیکم السلام،
مهربانی.
مهربانی کوی صاحب،
تماس از اینام قطع شد. یک شنونده دیگه هستن، بفرمایید صاحب، رادیو آزادی است.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام. لطفا لدی ماشومه یو چلری شی چی دیده آوازم راجی.
سلام صاحب، سلام نه نیست. سلام علیکم. ابلیسی کریم صاحب، دور سوالی نه کاری صاحب لیتا شده بتا مخیم.
مهربانی کوی صاحب،
بفرمایید صاحب.
سلام سيد قانون اسلامي چې دغه دغه تفصیل له خوا استخراجي مقدره د مبارک توجه کی او دا د افغانستان د سخت یو ضربه ده، ډېر قوي ضربه ده چې هم د اسلام د شریعت نگرانه او هم د وطن د اقتصاد نگرانه. په دې کې توجه مونږ غواړو صاحب.
ډېره زیاته مننه. کور ودان، سلامت اوسئ. بل اوریدونکی هم لرو.
بله، مهرباني صاحب.
هلو.
مهرباني صاحب.
هلو.
ستاسي आवाज راځي، خبري وکي لکم زه شغيشه.
هلو.
متاسفانه تاسو
دوباره زنګ بزنئ.
خیر، بل اوریدون کي همشته. مهرباني.
بفرمایئ صاحب، رادیو آزادي است، برنامه ميكروفون شما.
سلامونه تاسو د دې ستاسو د رادیو ټول کډر مونږ راځو. سلامات اوسئ. مننه.
اکبر جان سکندر ولایت د سولې سالي ستاسو سره په تماس کې مزور ټول سالي چې دا په خپل کار نمیږي په دغه کې د غیر قانوني کیندنې روانې دي. دا خلک علاوه دې کې دا غبري خوراک نه خرچي 15000 من دا غشن خرچي.
بله، نو دا خو تاسو ته معلومه ده چې دا د ټول خلکو ګډه شتمنۍ ده، د ټول ملت، حتی د نه صرف وسنوي خلکو بلکې د راتلونکو نسلونو هم. تاسو مخنن شئ نه ولې
دا اوس موږ په سوي خامیت دی چې یو دانه اسکر ماشه واسته یې خان یو دانه اسکر چوپای دا د بری مکارې بیا هیڅوک نشکړل. اوس نه راته ته سلویش کا اسکر باندې پیراجي دغه دی نور کمپنی باندې ستاده بری کاږي.
بله، یعنی دا په رسمي ډول استل کیږي او کنه کوم زوره ور دی چې دغه لپاره استل کیږي؟
یا یا خالد خانګه په نړیوال حکومت څنګه کاږي او دا کمپنی چې دا رسمي حکومت دغه دی حکومت کرا ده د سره کړی په چکا ور کړی.
بله صحیح، ډیر مننه. البته یو شی باید تفکیک کړي چې کچرته یو ځای قانوني کیندنه کیږي، هغه فرق لري لغه کیندنه سره چې په غیر قانوني ډول کیږي او په غیر فني ډول کیږي.
بله، یک شنونده دیگه هستن بعد از برخ پیام ها. بفرمایئ صاحب، رادیو آزادی است. تماس از اینا قطع شده. برخ پیام ها هستن سروان صاحب. گلمیرون عثمان خیل از ولسوالی نرین بغلان در پیام خود نوشته کرده که تنها امید ما، امید ما افغان ها گفتن بعد از تامین صلح در افغانستان استخراج قانونی معدن بود که ما اون را برای خود کافی و برای رشد اقتصادی موثر می دانستیم، اما متاسفانه به گفته شنونده استخراج غیر قانونی معدن از طرف زورمندان ما را به آینده ناامید ساخته. محمد قاسم زواک از ولایت هلمند نوشته کرده که افغانستان معدن زیاد داره و متاسفانه همسایه ها از معدن افغانستان استفاده میکنن.
بله، حلیم رزور فرارود سخلی کلی وی په شمال که اکثر کانون در زورواکانو لخوا اداره کیجی و په غیر قانونی دول استخراجیجی. محمد اسلام لخوز سخلی کلی، باید افغانستان در کانون استخراج ترون لدوست و هیوادونو سر وکری چه افغان حکومت پورا باور پریولری. او ادریس نورزی در کندهار لمیوان سخلی کلی وی در ناقانون و غلاو یا دی قانون او بخشی دی قانون لیکلی پا قافی لیکلی دی غلا کول دی زورواکانو کرده او د حکومت ځینې کسان هم پکې لاس لري. او عین الله ملاخیل کندهار لیکلی دی هواد د کانی زیرمو استخراج لپاره دولت باید یو صحیح پلان ولري، صحیح پلان ولري او د فساد مخه ونیسي.
بله، از شنونده ها میخواییم زمانی که پیام بر ما میفرستن یک بار پیام خود را بخوانن، واضح تر نوشته بکنن، به خاطر از اینکه خیلی پیامشان در بعض موارد پراگنده هست، کلمات را که به کار میبرن اصلا او در یک لحظه ما نمیتونیم او را تشخیص بتیم که چی هست.
وقتم نلرو چه موشه مختر مخی ول بلو او بیای یو چه اصلاح کو.
مثلا نمیه شنونده اخیر بجایی که صحیح یا درست نوشته کنن صحیح نوشتن. بله،
او دی کانون پزای قانون و لیکلی ول پا قاف بندی لیکلی ول خیر ده که پا قاف ولی که بیام سره متوجه گیشه، لیکن قانون همشتن و زکه سره غلطیشه. پر حال بیا هم لطاس و مننه چی پیغامون راستوی ادامه ورکی وز دی تلفون للاری آوریدون که لرو
بفرمین سب رادیو آزادی است.
سلام علیکم.
و علیکم السلام.
میره بانیم
سب زر کنر وایل نمی علی کنی وی دلده دی و گوریدون که کارکون کل تا سلامون بایم.
سلامت و سی میره بانی که وی بله شب نو دا څه وخت وو او آیا اوس هم دا لړۍ دوام لري؟
او وسم دا عمر وسم دا چې په دغه کمبود ولسان خپل ما په کار کوي هم د نور صاحب دولت په وړاندې د واده په خبرو کې نو خپل څه د دې سره
او کاندې چې شو
د دې لپاره د هغه د بیروچو بیروچو
بیروچو. بله، له مخکنی اوریدونکو قاری صاحب مدنی څخه ما پوښتنم دا و چې په نورستان کې د بیروجو کان و آیا وسم استخراجیږي په غیر قانون ډول او کنه؟ مننه چې تاسو ټلیفون وکړو. بل اوریدونکو له رو آزادي راډیو ده
بفرمایئ. صاحب راډیو آزادي
سلام علیکم.
مهرباني صاحب سلام.
سروان صاحب تاسو میزبان صاحب سلامونه ابراهیم خبرې کوم لغمانه.
مهرباني کوي ابراهیم صاحب.
سروان صاحب د ولسي جرګې اکثریت وکیلان ټول نه د هیواد په اکثر نام نه چې خصوصا قانون ټول دی ویستلی وي یو یادواري کوي جلله که د ننګرهار وکیل ده پر دین ممنه مېږي ټوله ګوشته او کامل قانون دی ویستل هر هفته کښې یو تیار دی باروي.
بله، هلته د څه شي قانونه دي؟
مختلف قانونه دي دا کوم کرومای دي کچیو دي پر دین ممنه مېږي
بس نومونه یې ما اخلي
ننګرهار وکیل ده دا اکثریت د ننګرهار په نام نه یې کوم دا اکثریت وکیلان په ټول ولایت وکیلات لري خدای
نشم خبرې دا وړي غړغړ غاسب ده. سلامت اوسه. د شفافیت د څار بنسټ چې پرون دا خبره کوله ویلې چې د ولسی جرګې 50 غړي په دې غیر قانوني کاروبار کې لاس لري، اما نمونه نشي اخیستلای، لیکن اوریدونکو یې اخیستلی شي. البته بیا هم څوک نشي ویلی چې واقعا همدغه سړی چې تاسو یادوي واقعا هم لاس لري په دې غیر قانوني کاروبار کې او کنه لري، کله شي یو څوک د چا مخالف یا او ادعا وکړي. نو پر حال بیا هم مننه. بل اوریدونکو له روزان معرفي کوي.
بفرمایئ صاحب رادیو آزادي است.
بله السلام علیکم.
و علیکم السلام.
بله،
مهرباني کوئ صاحب.
دغه مې درته ویل ما ویل ما دغه کوم قانون چې زورواکانې په زور باندې وړي هوه.
بله،
دغه ولسي جرګه چې دا و
د دوی باندې زور نه پر رسیږي چې په دې بخپل باندې قانون باندې د کوم زور واکان باندې د دوی واس نه رسیږي.
بلې، تاسو له کوم ځای نه خبرې کوي؟ آیا تاسو په سیمه کې هم
کندهار ولایت څخه؟
بلې، د کندهار خو ډېر لوی ولایت، تاسو په سیمه کې هم کوم کان شته چې زور واکان یا نور څوک استخراجوي په غیر قانوني ډول؟
نه 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 نه، یا وانځل دا وان چې د دولت خپل دغه کمزورې دي چې خپل دغه 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 خپل دغه نشي خوندي کولای خپل.
بلې، خو نشي کولای دا
دغه قانون نشي خوندي کولای، نو دې به تاسو نه خوندي کړئ، هغه به نه خوندي کړئ.
بلې، خو هم دغه مشکل دی کنه، او اکثره قانون هم په لرو پرتو غرنیو سیمو کې دي، نو چې اکثره امنیتي ځواکونه په جنگ اخته وي، خصوصا پولیس چې د داسې شیانو ساتنه کوي، هغه چې په جګړه کې بوختي نو قانون به څه وساتي. خیر، بل اوریدونکو هم لرو ځان معرفي کوي. آزادي رادیو ده،
به فرمان سیب رادیو آزادي است.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
الو،
مهرباني.
یس، احسان الله احمد پاره ویل خبر کوم.
مهرباني کوي احسان الله صاحب.
زه دا په دې کوم موضوع څنګه راکړل پر دې برابر باندې زدا دا درما نزدار برما چې مشکل پاره ویل د تا باندې علي کې ګنګار لستا حکومت یې دغه نه کې ساتنه نه کې مخې حکومت دې څنګه ورځ نه جاوه ته مقرره کړول دا خو شان مانو شان اور په شوی واغان وو حکومت نه کیږي حکومت له واجه ار اسکار راځي تر د خلکو کور وته غري نه پار ځوانان په سره جاي په ځو په کوي خپل یو یو بل چا ته اجازه نور کې څنګه لیا مو په خو تنخوا ورکول هغه ته وسن خان اور کې بالا وځو ځنګل ګرځو وته وي.
متاسفانه مننه چې خپل نظر مو شریک کړ. هله لرو چې چارواکي ستاسو د نور اوریدونکو څرګندونی واوري او کولای شي نو مخه ونیسي.
بل تشکر میکنیم از شنونده ها که تا حالا تماس گرفتن. یک شنونده دیگه و بعد از اون میریم به برخ پیام ها. بفرمایید صاحب رادیو آزادی است.
سلام علیکم قدیم اینو خوبیان و لطالین از طرف تماس
مهربانی کوی صاحب قدیر صاحب
خیلی از مانگ در آزاده رادیو و ریزن که هم همیشه در قدی خوگیانو کانون هم وقتی بنشیوی و اوز در قدیو تو رزی که گیزی ها پا خول سر نفریگم دولت ورطا ور کرده پوستین تا ورطا نوی یا شروع شدی دی.
بله، تو که کندی؟
دی ما نفری معلوم نگه خوبا در طرق وانی که مطور که بار کردی وی مختی بند کردی و تلر برادلی اقا مختی اولد د جمهور بند کړ دولت دوخانه په اوس بیا دغه والو موټر کې دي شپای دغه کې بیا ورته څنګه شپه نه راوړي پوسټر څورته نه وی او
د چې شي قانون دی او چیرته وړل کیږي د چې شي قانون دی او چیرته وړل کیږي
دا د سوبله سپینېتی کې قانون دی سوبله جلال آباد سړک ته وړل کیږي یعنی قانون جلال آباد خار او ولایت وړل کیږي.
نو هله ده چې د ننګرهار والی او نور چارواکي تاسو پیغام واوري.
بله، برخه پیام ها را بگیریم که شنونده های ما فرستادن از ولایت های مختلف افغانستان. عبدالستار خونزاده از ولسوالی بالامرغا به ولایت بادغیس نوشته کرده که زورمندان اگر به مادن دست درازی میکنن دولت باید جلو از اونا را بگیره. محمد ظاهر تیموری از ولسوالی گیزاب ولایت اورزگان نوشته کرده که استخراج منابع طبیعی توسط افراد غیر مسئول نشان میده که امنیت وجود نداره. اگر امنیت برقرار شوه این سرمایه باقی خواهد ماند. جاوید از قندهار نوشته کرده که در قندهار معدن طلا بود اما حالا هیچ چیز وجود نداره، هر حکومت که آمد به اندازه خود استخراج کرد. نمیدونم که هدفشان استخراج قانونی بوده یا غیر قانونی. معنوی از بدخشان نوشته کرده که استخراج غیر قانونی معدن توسط زورمندان نشان دهنده ضعف دولت است. و محمد ابراهیم از ولسوالی گیزاب اورزگان گفته که ما باید ناامید نباشیم، ان شاء الله بعد از صلح با طالبان میتونیم از معدن خود به طور درست استخراج بکنیم.
عبیدالله سروری د لغمان علی شنگ ولسوالی سخلی کلیدی وای د معادنو استل په افغانستان کې یو عادي خبره ده. زموږ په ولسوالی کې یو معدن شته او حق هم د وسلوالو طالبانو په کنټرول کې دی چې هغوی استخراجوي. تلحال نورستان لیکلی وای د نورستان په هغو سیمو کې دغه کار کیږي چې دولت هلته حاکمیت نه لري. ولی سیرت له زابل لیکلی وای دا موضوع ډیره مهمه ده ځکه دا د هیواد ملي شتمنی ده. په قانونو باندې دولت باید پوره کنټرول ولري او ازمی ګټه ترې پور تکړی ولې چې په صحیح ډول ترې کار نه اخستل کیږي. عبدالواسع ارمان له لوګر څخه لیکلی و د لوګر د مس عینکان ډیر زور واکان ولاندې کړی دی، لکه د عینک پر ته پاتم دا څنډې ویلې نه دی اوریدلی او نه هم دا په اسانه څوک استخراجولی شي. اما یو خبره په یاد لري چې وای دی افغانستان د قانونو ارزښت په ځینو راپورونو کې 3 تریلیون یاد شوی دی، په ځینو نورو کې خو ویل شوی دی چې تر 2 تریلیون هم زیات دی. یو تریلیون زر میلیارد کې جنو لدې تاسو قیاس کوي چې څومره ډیره لویه شتمنۍ ده، لیکن په دغه غیر قانوني ډول چې څوک استخراجوي هغه سرمایه چې ممکن 1,00,000 ارزښت ولري دوی په $100 پلوري، یعنی په حقیقت کې ضایع کوي.
و در واقع به صورت غیر فنی که استخراج میشه مقدار زیاد از همون معدن از بین میره، در نتیجه از اینکه او به صورت فنی نیست، دستگاهی که واقعا در اونجا نیاز است از او کار گرفته نمیشه و به وسیله چیزهای وسایل بسیار ابتدایی مردم استخراج غیر قانونی میکنن که بدون شک به مادن افغانستان خیلی اکثر میکلان است.
دی الجزیره یو فیلم پا دیاره یو مستند فیلم و چه لیدومو پیغی که شیی چه ترقم دا قیمتی دا بری زایه کیشه بمونه ورته شودل کیشه چه راوزی اخه طول توتی توتی شه، یعنی پا زایده دی چه اخه پا سم شکل سره پا فنی شکل سره استخراج شه پا غیر فنی شکل سره استخراج شه او لوی برخه زایه کیشه. نو دا خو ډیر لوی ظلم ده، نه صرف افغانستان سره بلکې د افغانستان له راتلونکو نسلونو او بلکې له دې طبیعت سره ظلم ده. بل اوریدونکو د ټلیفون لاري لرو
بفرمایئ. سیب رادیو آزادی است. بله
آقای نیوی سیب
بفرمایئ. بله بله میشنم سیب، مهربانی کنین.
علی اشخاص کی طول بار غلط اشخاص کی زمینا دولتی قرض ده از اون طول بار غلط و زمینا دولتی دولت تا شب سنه پس از مودین اونا رو واقع استفاده کرده تا اما دستور طول بار ده زمان دیا سنه میده زمینا دولتی قرض کرده او کجا هست که از مودین دست میکشه.
بله سم تشکر، نظر شما بود صاحب.
بل اردون که در تلفن لاری لرو زن معرفی که آزادی رادیو
بفرمایید. صاحب رادیو آزادی است.
بله سروان صاحب سلام علیکم، قبول که و نیمه صاحب تا نیم سلام در روزی بخیر از جوری است.
سلامت
سلامت, سلامت میره باشه.
بله سروان
صاحب عاد کانون خبر خوب لحال خود دلت زده هلون نولات سر خبر کوم دغه
په هلمند کې ځانانو ورته دي د طالب په نامه باندې. بله متاسفانه په هلمند کې همدا جنجال روان ده، لیکن موضوع نه ده. خبر یو د مش په خبرونو کې ملبرای خبر هم دا و چې په هلمند کې جنگ روان ده او ډیر خلک پکې وژل شوی دي، خصوصا د دولت وسلوال مخالفان او تبن چې عام خلک به هم وژل شوی وي. بل اوردون کله رو د ټلیفون لاري
بفرمایئ. صاحب رادیو آزادی است.
السلام علیکم. عبدالله احمد پروان ولایت د سګدول سوال څخه راپتا ماس کین اسما پروان صاحب ته او سلام همکار ته سلامونه وایم.
سلامت اوسئ، مهرباني.
موږ د پروان ولایت کې یو تعداد زورواکي دي چې هغوی قانون نه دی غیر د ځان استخراجي.
بله په غیر قانوني ډول
خاصتا د سنجال په دری کې دي چې قومندان نعیم نومیږي او مشر ورور یې احمد ستار نومیږي. هغوی د سپینو زرو کان دی او بل د کاروټو کان دی، بغیر د ثاني طریقې نه وبلي او اوري مثال لحظه کې خفي هغه دغه چې دی د سپینو زرو کان هغه د عامه ستار زوی امنیت کې دی، هغه راځي په د امنیت په لنجارو کې راځي او ځنه ربړی اوري خارجیانو ته ورکوي.
درست، مننه، سلامت اوسئ. چې ټلیفون مو
یک شنونده دیگه داریم بفرمایید. صاحب رادیو آزادی است.
سلام سر مو بخیر، عبدالقادر تکینیم د کندهار ولایت څخه.
مهرباني کوئ تکین صاحب.
څرمن سم محترم کچیر مستصيب ګورو د افغانستان په وسنۍ موجوده حالات کې تل مسلمي له ګټو باندې باس کوو او دغه ملي ګټ د غواش سره مخامخ دي د غدولي جواب ولي مستروس په دې جواب کړی چې افغانستان کې چې دونی موجوده ستونزې وي افغانستان یو ځینی هیواد دی چې مشتل پر دې باندې څنګه کوچ افغانستان غنی هیواد دی دغه د افغانستان بډای د افغانستان د زیر موجودیت پکم ځای کې دی او مشت سی ولی لا تر اوسه پوری کومش خبر حکومت ته متوي چې کو تاسو ورسره په دې اړه څه موته څه کړی دي هغه ورته ضرورت راځي زما په منتقاز ما په سیمه کې هغه څه چې زما تاریخ کې بدای دي هغه څه چې زما د اقتصاد څخه ما بدای ته تعریفوي نو دی ولی ولا څه نه پورته کوم نو په دې اړه څه دي سروان سم محترم کچيري د افغانستان حکومت او په خپل د افغانستان ولسونه خپل اراده تمثيل نکي او دغه څه موجوده پر وړاندې باندې په خپل مشت سی اقدام وکړي راځي دغه افغانستان افغانستان
روز شما یک شنونده دیگه هم داریم. بفرمایید صاحب رادیو آزاد است. مهربانی کنید صاحب.
السلام علیکم.
و علیکم السلام.
سروان صاحب تا و تا همکار تا یکی هیله احترامات را نکم کل اغوانان تا السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
سلام علیکم.
جان محمد ما دکنر ولایت خاص و صاحبینا تا تماس کیم.
کوردی ودان
محترم ډیر خسته مو مخکړل دا د نوې موضوع په مورید باندې نظر دا دی چې د افغانستان حکومت مکلف دی چې د افغانستان د ټولو ملي شتمنیو نه دفاع وکړي او هغه وساتي دا چې زموږ ټولنه هم په دې باندې مکلف دی چې دا لرغونی اثار د ځمکې نه لاندې د چا په شخصي جهادات کې وي او په عامه ځایونو کې وي باید دا دولت ته حواله کړي او دولت دې ته زمينه سازي جوړه کړي چې دغه په زمينه سازي وته جوړ کی او دغه شینه کوم چې د زمکی لاندې دي په اساسي ډول راوباسي او دغه شین دغه پیسې چې کوم دي د خزاني ته لړی شي ترڅو ټول افغانان د دغه نه برخمن شي دا چې اوس حکومت خو ویني چې په یو غرفي یو ځای کې کانګ وځي پرومیټر وځي نور لرغونی اثار وځي او حکومت باندې ته په دیلار باندې تیریږي دا خو ته په اواز هغه څنګه جاسټ نه دیږي کنه نو حکومت د هغه ځین مخ دی نه کوي په څیر پوری شت مانی هغه د ملي شتمنۍ د د په لار باندې تیریږي چې ستاسو هیواد ته ځي
سلامات اوسه من
تشکر مې رونی سب سلامات باشین یک شنبه دیگه هم هستن بفرمایید سب رادیو آزادی است مهربانی کنین صد نه تماس از اینا قطع شده محمد ادری سروری در پیام خود از ولایت فاریاب نوشته کرده که در منطقه شان معدن نمک در ولسوالی دولت آباد وجود داره کسانی که امنیتشان گرفته میشوه گفتن سر به خود نمیدونم پیامشان واضح نیست فکر میکنم گفتن که استخراج میکنن و حکومت باید در این مورد توجه جدی بکنه محمد قاسم زواک از المن در پیام دومی خود نوشته کرده که در ولایتشان یک معدن به نام سنگورخان بود که پاکستان از او استفاده میکنه و رحیم الله مقدس از ولسوالی مرجع ولایت هلمند نوشته کرده که از دولت افغانستان میخواهیم که بر کسانی که استخراج غیر قانونی میکنن برشان جزا یعنی مجازات تعیین بکنن
لنورستان قاری صاحب محمد مدنی لیکلی دی چه وی غیر نورستان که پا غیر قانونی دول ده قانون استخراج کیجی پا تیره بیا پا کامدیش پیروک پا سیمکی ده کامدیش پا پیروک سیمکی او ده امدارازوی چه ده مرکز پارون او واما ولسوالی که بیا پاکستان تا ده قاچاق پا زرگه انتقالی شی اوسنی چارواکوی ده مخنویش منکره خو با نفوذ اشخاص او پا پارلمان که وکیلان خندون ایجادوی
برای تشکر از این شنونده ها که برای ما پیام فرستادن تا وقت خبرها یک شنونده دیگر میتونیم بگیریم بفرمایید صاحب رادیو آزادی است
خبری وکی صاحب
بفرمایید شنونده عزیز صحبت کنید
بله اماچا
مهربانی
بله ام دغه اماچا خالی د مکار می زنګ در وایلایده
مهربانی کوی صاحب
دغه کاروان ته دغه چې دا وطن ما حمل څه چې د
سلامت اوسئ چې نظر مو څرګند کړ.
نظر کوتا
نه می سم یو اوریدون بل
السلام
علیکم. وعلیکم
السلام. السلام علیکم.
مهرباني
مهرباني سي
سلام علیکم رحمان څخه
مهرباني کوي
جوړ په خیره
سلامت اوسې کور دی ودان
په فرمان سلام اوسې
بلد نورستان په هغه کې دا کاندي هغه غیر خلک امنیتي ځونه امنیتي نه دي او غیر هم د مستقیم خلک باسي او خرڅې
بله صاحب ډېر مننه چې ټلیفون مو وکړ. لټول اوریدونکو مننه. اوس زیات وخت نه لرو، البته له خبرونو وروسته به کافي وخت وي چې ټلیفون را وکړي. همدارس د سکایپ شمیره په یاد لري کې انټرنیټ لري او سکایپ لري. رادیو ډاٹ ازادي زموږ پته ده او ستاسو پیغامونه لولو په 1313 شمیره نور هم را واستوي.
بله منتظر تماسای تلفونی تان تا دقایق بعد هستیم. در جریان نشر خبرها نمیتونیم به تماسایتون از طریق تلفن و اسکایپ پاسخ بگوییم، اما پس از نشر خبرها میتونین بر ما زنگ بزنین. در مورد موضوع برنامه ما که استخراج غیر قانونی معدن و صدمه‌اش بر افغانستان است، نظریات خود را با ما و سایر شنونده ها شریک بسازین. در جریان خبرها میتونین پیام های کوتاه از طریق تلفن های افغان بی سی متون به شماره 818 بفرستین. در بخش دوم برنامه هر یک از پیام های شما را به خوانش میگیریم، اما خواهش ما هم از شما این است که پیش از فرستادن